د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزا احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستیو تیاریو خبر وو، او د انتخاباتو ته به د شته ګواښونو په اړه هم واورئ. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زه اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان په هغه جګړه کې جنګیږي چې ګاونډیان یې باید جنګېدلی وای. او د پیسو د نړیوال صندوق مشرې ویلي چې په راروانو اونیو کې پاکستان ته یوه ډله استوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې د هغوی پر مرستندویانو به حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي اندریا پرتا رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دوی ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. اندریا پرتا ویلي چې د سره صلیب استازو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته طبي مرستې کوي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. وسلوالو په طالبانو په اګست کې وویل چې د سره صلیب ټولنې د هغوی بندیانو ته چې د پلچرخي په زندان کې غذایي احتساب کړی و سم کومک نه دی رسولی او د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی امنیتي ضمانت یې لاغو کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید پوه سي چې موږ له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی باید جنګېدلی وای جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه او تر هغه وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه درک کنند که
ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید دا درک کړي چې هغه جنگ چې تروریستانو بل دوی سره کولای موږ کو، یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې د موږ سره د ټولې منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنګیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته نن وویل چې بمبارد پر هغو وسلوالو طالبانو سوی چې د بګرام د بخشخیلو له کلیې د بګرام پر هوایي اډه د راکټي حملې پلان درلود. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلې ادارې وړله پاکستان ته واستوي او د غوښتنې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارده ډالر پور وغواړي. کریستین لاګارد پرون د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر او د مرکزی بانک له مشر طارق باجو سره په اندونیزیا کې کتلې د پاکستان پر مالی ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. د نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې هم پاکستان ته 6.1 میلیارده ډالر پور ورکړی و. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی دی او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشي نه سي پر ترکیه د امریکا د بندیزونو د لګېدو امکان زیاتولی سي. پادری برونسون نن د ترکیه لویدیر ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات مینی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او 11 تنه پکې ووژل سو. په دې پیښه کې 2 موټر چلوونکي او 6 مسافر زخمیان سوي دي. د چواش جمهوریت پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او څیړنې کوي. د روسیې په ولګا منطقه کې د دې سیمې مشر میخایل اګناتیو د وژل سوو کسانو کورنیو ته په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د چواش خلک پر دې پیښه غمجن دي. او د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې د مدني حقوقو کمیټه وایي د روسیې په ولادمیر مرکزی زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړی دي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلی چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتري کې یو بل توقیف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلی د ډیرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنیو په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کیږي، وژل کیږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي. او په ولادمیر مرکزی زندان کې بندیان له دې پرته چې خپل مړوندونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله هیڅ لار نه لري. خو د زندان مسؤلانو دا ادعاوې رد کړي دي. په سن پیټرزبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د دې اعتراض په اړه یو رسمي لیک ورواستوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او یوازې کابل زون پاتې دی چې هلته به نن ورسی شي. په یو شمیر ولایتونو کې لکه کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه شته ځکه چې طالبانو ګواښ کړی، خو ځینې خلک وایي
وازنه د حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات یو ځای وکونه لومر د موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید پروستل دي په دې حالت نه ووسو.
په لوګر کې بنوال کشمش خانو ته خوشاله دي، خو یل لري چې زیات شي.
دا کشمش خانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅې کې د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد د موږ ډیره فائدہ کوي.
وچکالی د کونړ دانګا مولسوالی سخت ځپلې په دیاړه د کونړ د کرنې او مالداری لری سره شغیدلې.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کم خوړونه او هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې و چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړي دي د وچ کېدونه بچي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي رادیو اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. د دغه کمیسیون منشي ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون، پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو خوندیتوب ته اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته اته ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد د لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ د مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 27 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې کوم ځای کې انتخابات کې جلته ورسیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي ممکن در غلی ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
کاش مواد تل کېدل کېږي موږ لدينا الکمن یو چې د کاندیدانو او د غری پرویانو په واکې پرې نه خدل سي یا غوی ترې نوړه ګټه ونه اخلي. ځینې زورواکي واغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره زور او د زیاتې څخه کار اخلي موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه شي دغه دستګاوې هلته له منځه یشي او دلته کمیسیون اصلا بله آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
سبانه بلشنبه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات او د انتخاباتو په اړه اوس یو بل راپور هم لرو. د کوچان یو شمیر قومي مشان وایي چې ولسی جرګې ته د کوچانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچانو استازیتوب هم نشي کولی. دوی وایي دغه ستونزه د ولسی جرګې په اوسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده وه. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازمي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی چای ځان پول جوړی په پلوچه پوری دی نور بیا نه کوچی غا مسره ستنه دی کوچی لا نا ته دردو خبر ده نو دی چې ته زړه کوچان ته ډیر متوجی ته د خلکو ته راي ورکی چې هغه واکی کوچان دی دلته د کوچان ته ام خځه امران
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنې خزی دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په خزینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تیره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه. واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا یې په خوا وخت کې چېرته ترې ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمیر اوسنیو وکیلانو د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثره د کوچیانو کوم برنامه کوم کاندیدان دي اکثریت خپله کوچیان دي. د دوی تذکیرې خوده چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. تاسو هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي یعنې د کوچیان د حوزې اوسیږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بل خوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګنګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمیر کاندید کوچیان په اصل کې کوچیان نه دي. دا مهال په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شویو لسو څوکیو لپاره د ښځو او نارینهو په ګډون د څلور څلوېښت کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 یې نوملیکنه کړي او پاتې د بېلابېلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدني فعال عبدالرحمن تسل له کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس ته خپله رایه ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا ورته د اشخاصو ته رایه نه ورکول کېږي بلکې پلان او برنامې ته د رایه ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته د رایه ورکړي شي تر څو د کوچي محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصې وی دي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
په روسیو کې وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د ولسی جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ او وی ویل چې دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خبرولو سره غواړي د عامو له ذهنونو مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره
په دې ورستو کې وسلوالو طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسی جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسی جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق د دغه سه اخترونو څخه باید ونه ډار شي دا ورځ خو به لدینه په مونږ باندې دا هر ورځ د مونږ په یواد کې جنگ ده وژل او وهل روان دي خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو مونږ خپل رائے ورکو ځکه مونږ هوډ لرو د لپاره شی وازنه د حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره خواتي د راتلونکو نسل لپاره انتخابات او دا ګوونه لومر نه مونږ سره دي ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوي سوی او
دوی دا غرض له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدعین این مرزوبوم
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي
ټول آمادګي ټول استخدام ټول مواد حساس هر څه آماده دي ولایتي دفتر کې حاضر دي عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره انشاءالله کمیسیون ټول هغه لازمي چارې هغه لازمي مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
له کندوزه پکتیا ته ځو او هلته د انتخاباتو په اړه د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رایې کارونې اقدام ستایلی دوی وایي هیله مند دي چې له دې لارې د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند تر پارلمانه ورسوي له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیلمن دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل
کله چې انتخابات بایومټریک شي لومړی قدم درغلیو مخه نیول کیږي یعنی هغه تذکره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالول یي خو اوس بیواز یو کس خپل تذکره استعمالوي
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتره خوشبینه دي زیاتره خوشاله دي په دې خاطر چې د تقلب مخه بونول سي او هغه وکیلان په پارلمان لسی جرګه تولار شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بلخو د پکتیا ولایتي شورا اندښنه لري وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو پښمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او ان د ټاکنو خپلواکي میسون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومټریک وسایل لومړی له کابل پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لري پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي.
ویری کا لاس بولا شپی پاتی دا ټول شونی موتا خبرم نو واخ خبر رسیدلی دغه سره باید بولس بلاسی.
د پکتیا ولایتي شورا اندښنیمو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون له چارواکو سره شریک کړي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون د عامه اړیکو مسول ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندښنې پر ځای وبللی وی ویل
ولایتي شورا د غړو اندښنې په ځای باندې خو بیا هم د ټاکنو خپلواکي میسون په دې باندې بریالی شوی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندانو ته ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندانو چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوای سي اپ میټریک ښاغلی هغه ته معلومات ورکړي او څنګه مو تقریبا څوره د مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځي ټول ټولې سیستم کړي بیا غیر لارې نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکړو.
یاد دی وی چې د تیرې پنځمبي په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنیو استادو ته د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومټریک کېدو په اړه معلومات ورکړل. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله موضوع اخلو او وړاندې بیا د روزګان کرکټ ته مخه کوو. ترکیه او امریکایي چارواکي وایي ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د لادرکه شوي سعودي خبریال د نیول کېدو، شکنجي او وژل کېدو ویډیویي او ژغیز فایلونه لري. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په 2مه وروسته له دې چې په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته ننووت بیا نه دی لیدل شوی. چارواکو ویلي دي چې دا فایلونه د خاشقجي د قضیې په اړه موثق او معتبر اسناد وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځه یوسي څو د اټومي وسلو د لمینځه وړو پروسه بشپړه کړي.
د جنوبي کوریا په ارتباط به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوس په ورشو د جمال خاشق جی موضوع ته په دې اړه د ترکیه او امریکایي چارواکو د فایلونو په ارتباط تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ترکیه حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي هغه ویډیویي او غږیز فایلونه ورسره شته دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی شکنجه او وژنه ثابتوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ترکیه او امریکایي چارواکو په حواله پر راپور کې وایي چې په دې ویډیوي تصویرو کې لیدل کیږي چې د سعودي عربستان امنیتي کسان قاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه کنسولګرۍ ته د ننوتو پر مهال نیسي. واشنگتن پوسټ د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی لیکي په دې فایلونو کې داسې موثق او معتبر شواهد شته چې ښایي قاشقچی د سعودي امنیتي ټیم وژلی دی. رسپانه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکي چې د کنسولګرۍ له منځه اخیستل شوي ویډیو ټول هغه جریان چې قاشقچی د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي ښایي. سرچینه چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې ویډیویي او غږیزو فایلونو کې په عربي ژبه خبرې کیږي او اوریدل کیږي چې څنګه له نیول شوي کس څخه تحقیقات کیږي، شکنجه کیږي او بلاخره وژل کیږي. یو بل مقام هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي چې په غږیز فایل کې د قاشقچی د وهل کېدو اواز اوریدل کیږي. ښایي د همدې اسنادو د موجودیت له کبله ترکی چارواکو ډیر ژر د قاشقچی د وژنې تور پر سعودي عربستان ولګاوه، خو په عین حال کې ترکی چارواکي ویریږي چې د دې فایلونو خپرول به ښایي دا خبره افشا کړي چې د ترکیه استخبارات په خپل هیواد کې په بهرنیو ادارو کې د جاسوسۍ فعالیت کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه د راپور لمخه معلومه نه ده چې دا تصویري او غږیز فایلونه امریکایي چارواکو هم لیدلی او اوریدلی دي کنه، خو ترکی مامورینو یې محتویات خپل امریکایي سیالانو ته تشریح کړی دي. قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورسپانه لپاره کلمونه لیکل د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لیدې چې لخپل ترکی انجل سره د واده لپاره د ارتیاور اسناد د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ننوت، تر اوسه بیا نه دی لیدل شوی. هغه چې په امریکا کې درس ویلی، له اوږدې مودې راهیسې د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره اړیکې درلودل، مګر په خپلو لیکنو کې د یمن په جګړه کې د سعودي پاوځ د ښکېلېدو په ګډون د ولیعهد محمد بن سلمان پر ډیری پریکړو انتقادونه کول.
روزګان کې د کرکټ یو میاشنې تورنمنت پای ته ورسید. په دغه تورنمنت کې څلور وش لوبډالو برخه اخیستې وه. لسی می دا سجرډو خبريال شریف الله شرافت د دې تورنمنت راپور راکړي.
دا شور او زواش چې تاسو واورې دي دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارې چانو دي. لوبغاړي لوبه کوي او نندارې چانې تشویق کوي.
دا هم د شاټ هسا پیر پیر شار استګ منډل پارا د پیر څخه بهر امین الله ته سلور خپل باندې یا ټول پر شپه کې ستر ماسه مې نه لوړی دا کرکټ
د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی تورنمنت کې روزنا وخت د پوهنتون یې لوبډلې په بریا فایته ورسېدی.
او چې لوبډای په کار تر لاسه کړای دا د پوهنتون کې د ټیم لوبډل مشر څخه هیله کې سره راځي او خپل کاپ پوهنیار راز احمد پورې ستاسو واخه.
دغه تورنمنت کې چې څلور وشت لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقامي پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام دلمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تورنمنت د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې چول شوی وو او د استاد شهید پشمګل په نوم وو. نو موري وای چې لږه ټورنمنت څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یې والی وو.
په دغه یو میاس کې تقریبا 40 ټیمونو برخه درلودله. د 40 ټیمونو څخه مونږه داسې چل کړي وو چې درې لوبې به کوي، دوه کوبال له ډرابېږي. نو په هغه کې 12 ټیمونه سی وو. هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو ورسته چې 12 ټیمونو اول لوبې ته دغه څخه ورسته تاسو پک ټیمونو لوبه تر سره کړل، درې ټیمونه راووتل فائنل ته. په هغه کې مونږ د رنگریټ په حساب د پانتون ا ټیم رنگریټ په دې کې لوړو. د پانتون ا ټیم ډایرکټ فائنل ته ویست. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه تر سره سو پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرکټ لاړ فائنل ته د پانتون ا د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون ا ترمنځ سے وسوله ډیره پزړه پورې لوبه و ډیره، یعنی په ورستیا ورکه دوه بالا پاتې وو او سلور منډه پاتې وي بیټسمین ولاړو. البته بالر هغه بیټسمین هم نو خو وې کول سه په پنځم بال باندې دغه لوبه، یعنی په 14.14 پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون ا په نفع راوړی.
استاد شهید پشمګل د ورزګان په لوړ زده کړو موسا کې د کیمیا د برخي یو تن شوون کیو. نو موري څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو.
تاسو له پیغامونو
زه احمد الله خبر کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کال کېږي چې اتلسوه نمرو مځکه د خلکو سره پیسې اخیستې دي 15,000. هیڅ طرح کې نه معلومیږي، اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکه راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکه نورو خلکو ته ورکوي. نو د سید ازادي راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
تقریباً
طالبان دروغ
دل پاکستان ملیشه دی طالبان ندی و دا خدای دا پارا طالبان ندی پاکستان ملیشه دی دقی دروغوی چه امریکا دی وزی منگا نور جنگ نکو و با ما وقتی چه امریکا ووت تاسی جنگ تا ولی زور ورکه بیان ولی جنگ تا زور ورکه خود دروغ وای گنا و السلام دی خبری دیری دی خسونه بایوکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وچکالی د کونړ دانګا مولسوالی سخت ځپلې او په لوګر کې کشمش خانو ش نتیجه ورکړې په دې اړه وړاندې د ساجی راډیو پروانه خبرونه کې تفصیل درکړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د سهار لو د ماشام ته روبه جو پوری ازادي رډو په منځني صف د 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوی شورنو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي څلور بجې او 1.5 دقیقې د لنډ خبرونو له فرشته جلال سي څخه
د سر صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې واستوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حملې نه کوي په کابل کې د خیریه ټولنې ویاندې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سر صلیب چارواکو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې کړې او دا موافقه شوې ده د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیو ته شایي چې په دې ځان پوه کې چې افغانستان له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې د هغوی د سیمې هیوادونه باید جنګېدلی وای جنګېږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي د افغانستان تیکواندو کار نثار احمد عبدالرحیم زید ځوانان د اولمپیک په مسابقو کې د برونزو مډال وګټل د ځوانانو د اولمپیک سیالۍ د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې روانې دي د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلو همکارانو یوه ډله پاکستان ته واستوي او د غوښتې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور واخلي او په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوی امریکایي پادری اندریو برونسون محاکمه نن پیل شوه اندریو برونسون په ترکیه کې د تروریزم په تړاو په فعالیتونو تورن دی او کچیر مجرم او پیژندل سی په 15 کال بند محکومېدل شي اندریو برونسون په ترکیه کې تقریبا 6 کال اوسېدل او پر ځان ټول لګیدلې تورنې رد کړې دي
په کونړ کې وچکالۍ تر ټولو ډیره د دانګام ولسوالی څخه لیدا زموږ همکار روح الله انوري په کونړ کې د کرنې او مالداري ل رئیس انعام الله صافي سره مرکه کړې او لمړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په دانګام کې ولې وب ډیر زیاتې کمی شوې دي انعام الله صافي په جواب کې وویل
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده خو افغانستان ډیر زیات شدید متضرر دی ځکه نور دنیا د دغه لپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلې ده ډیر زیات غټ نورینونه رامنځته شوې دي خو دانګام ولسوالی استثناء ان ډیر زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبی د اوبو وچ ده په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بیوسه یو بیا هم منګا د وزارت سره په تماس کې یو د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه منګا جوړ کړی دي د هدا اقل د وچ کېدونه بچي او دا ژوندۍ پاتې شي او امید مو دا دی چې سکالي ورختونه زیات شي هغه کاریزونه چې مطلق وچ یو د بیرته راجوندي شي او منګا زیات په ذخایرو باندې کار وکړو اغه طبيعي ذخایر چې الله تعالی مونږ ته راکړي چې هغه ځنګلات او هغه ډیر په بیرحمانه شکل باندې قطع شول یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سین به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچی یا به د اوبو د جریان کچه 10% تراټیټه شي او 90% به دا کم شي
څه کولای شو چې ذخایر بیرته فعال شي یا سلامت پات شي
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې منګه کم زنګلات پاتې دي د حفاظت وکړو او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي زنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیمن درنه په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لاړ شي هغه ته جذب شي په خاورو کې او بیرته زمونږ چینی او خړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راجوندې شي.
یو بل خلکو چلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو او شاوخوا کې بندونه جوړ شي دغه د خړونو خلو کې الته بره ترڅو سیلابونه را نه شي زیات خلکو زمکه ویني سي او دغه وبو بل ته جمع شي بیرته بچینی فعال شي کاریزونه زمکه کې وبو پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی د چګډم په واسطه باندې من کولای شو چې وبو لاندې تحت الارضی وبو ته ریچارج کو یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې نو منګه په چګډمونو باندې کار کوو ستاسو در رسنیو د لارې به ان شاء الله منګه ټول ولسته پیغام ورکو پر اتلونکو دوه هفتو کې به منګه اغه اتیا شوراګانې چې مشخص منګه تنوم د زنګل د کمیټو ورکړې دي اغه برا غواړو او دا غوي سره باد چې د انتخاباتو د لارې اغه کاملا غیر قومي غیر سیاسي شوراګانې او ټولنې دي دا غوي سره په دغه بندونو باندې کار کوو پایندګي.
د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صاحبی د زراعت په برخه کې لوګر ته ورزو. د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته پرې ورستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد ورسره وده کړې ده. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو افغان حکومت د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړې. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
دا کشمشخانه چې موږ ته دولت جوړ کړی دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي، ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوی کشمشخانه د اته ټن انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه خدي او هم د اقتصادي لحاظ نه خدي، د زراعت هم وده کوي. په دې باندې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکي نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی ته قضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانه هم ورته جوړ شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دی په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حده چې سکه له منزور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غلې جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغي او مرزونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د راپورونو پایتر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې چې تر پوره ساته پورې پاتې دي د ازادي واوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی دا د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو خو لمړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د لمړني اوریدونکو پیغام تاسو دروورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینت اللہ تاسو پر کرشم موږ د فراه د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزادۍ چر پوسټ موږ په خشلو ډیر چې افغاني اخی درې ساعته ګرولې سعودي درې ته لور ځای نورم ولاري دا موږ راغته چې ورول چارواک پورې واسه السلام علیکم
بلې مهری صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو اوریدل که لطفاً دې ته جواب وست
د دې ورور ستونزې واقعاً خبرې لدی ته څنګه چې دا ستونزې نه تنها د یو وختو کې د عادت د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزې مخصی وی دی او پیدا سی وی دی چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نفر هم په دغه پنځه ولسم شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول سوي دي همدا روز او اوډیو او قضایي ارګانو ته تصفار لسوي دي خو له د دې مشکل در اف کولو لپاره یو اوږد پلان د زراسته چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همدارا تمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا ستونزه مخترا نه شي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه ستونزه به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرکې رفت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري
بلې امرنه کوم د یو بل اوریدونکو پیغام به هم وورو
السلام علیکم زه فضل نبی زای پرارود خبرې کوم دلته تقریبا نو ما تم اورز د چلار بند شوې ده زه راو موټر ولر دی د تل پرشان او د تجارت خلخو لار بند شوې ده مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لاره رسنۍ ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زړه تر اخلاق کې دوام ده چې ولاره کې پوسټي ډیر زیاتې شوې دي او دې پوسټي نه پنځه ځای نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره تر دیول لاره دې وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زړه زړه حل شي
بلې مهری صاحب د دې هم تقریبا ورته ستونزه ده پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ
د لارې د بندیدو پخله هغه راسي موضوع چې د شیخ ابو نصر فرایي د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرایي مرکز شهر کې هم تجارانو همدارس خلکو لارینو له درلوشتله او د تحسن خیمه و درول سولي همدار شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل شو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوي ده او همدار سفر مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تاسون خیمه چې درول سیوی ډیر موده مخ کې تقریبا د حدود کې د درو هفتو او نیم مخ کې هم دغه تاسون خیمه پولیس ملي نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونو نسو دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جرات ما پرې چې جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرای څخه بنسی او ان شاء الله دسته به خلاص شي او دا وردات د تشرو شي او هغه سړک به هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خاصه هغه به هم د خلاص شي.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه به خپل د دوی څوارو.
سلام علیکم، جوړ یا بخیر، زه د پراد ولایت خبر کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مرزونه و تړل د ایران چیل را باندې ګران کړنو بار مو د کشتونو او د شانو ما زرات چې په چیلو کېږي نو ژوند زندگی پر د چیلو د اخو چکلې د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپاس او غانی ستر مخه په 2000 غانی و اله دا چې دا आवाज مو ور سره تر یو ځای.
بله، مهسه د دوی ستونزې ته تاسو ته ځواب
د دې ورور ستونزې هم بس هغه غسونځه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و چې مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند و دې چې موږ دغه د دې غشتنې د خلکو